تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د دې وی په هالووی خبرونه کې تاسو قربانه منځه شهید تاسو ته هر کله وایم په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بی پولي خبريالانو سازمان او د آزاد ژورنالستانو ټولنې په یو ګډ ریپورت باندې غږیږي کوم چې وايي په افغانستان کې د طالبانو په زور د واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې څلويخ سلنه رسنۍ تړل شوې دي او اتیا سلنه نه زیات او خزینه خبريالانو خپلې دندې تلاسه ورکړې دي دا ریپورت ښيي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یعنی د اگست 15 نیټې څخه تر اوسه پورې 211 رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي او شپږ زره او څلور سو خبريالانو خپلې دندې تلاسه ورکړې دي د وی پولې خبريالانو ټولنه وایي چې سحکال او د طالبانو لبیا وخت رسیدو وړاندې افغانستان کې 503 څلويخت رسنۍ فعالیت درلودو خو اوس 312 پاتې شوې دي او دا چې ولایتونو کې د رسنۍ وضعیت ناوړه دی او په 15 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالانه نشته خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بی پولی خبريالانو ته ویلي دي چې طالبانو د رسنۍ ازادۍ ته چې د ملي ګټو او شریعت خلاف نوي درناوي کوي په خبرونه کې به د ملمنو سره افغانستان کې د طالبانو واکمنیدو وروسته پر رسنۍ اغیز د رسنۍ ازادۍ خبريالانو ته ورپېښ او غواخونو نو ننګونه باندې په تفصیل سره غږیږو موږ سره په خبرونه کې ملکیږي بلال سروري حجت الله مجددي شبنم دوران او عبدالحق عمری هله د چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي سروسی د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د هالووی خبرونه دا نن کوم موضوع چې مستاصل لپاره راوړی د څنګه چوبلاندې مهم تاسو ته تفصیل وړاندې کړ د افغانستان کې د رسنیو په تړل کې دوه باندې د طالبانو د واکمنۍ د وروسته په رسنیو ازادي څومره دا پر دوی باندې محدودیتونه څومره دي او د دې ترڅنګ د وروستي سروي چې د بی پولي خبريالانو تنظیم او د آزاد ژورنالستانو ټولنې لوري شوې ده په دې باندې غږی ګزمو سره ملګری کیږي بلال سروري صاحب د تورنټو څخه چې او آزاد خبريال دی هغه ته هر کله وایي ستړي مشه په خیر راغلی بلال سروري صاحب
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته په باس کې ګرانو همکارانو ګډونوال
وعلیکم السلام په خیر راغلی سروري صاحب تاسو ښه او همدارس د نورو ملمنو څخه به هم لومړی پوښتنه همداوي چې ولی خپل دندې مو پریخو د لتاسو د کابل سقوط سمدستي ورسته افغانستان څخه ووتلی ولی آیا تاسو د خبري اعلان ژوند په خطر کې لیدو او که بل څه بایس شولا
وګوره شل کاله من په افغانستان کې ژوند وکاو کار وکاو د افغانستان ګډ ګډ تل کده نورو همکارانو په سیر مو سفرونه وکول د افغانستان د خلکو نه ډیر منندوی پنشیرو کا فاریابو کا قندارو چې موږ د خپل کورونه کې ځای راک لیکن د حکومت درا پرځیدلو نه را پدې خوا داسې حالات راغی چې زمونږ د کورنۍ ژوند ته غواخو یعنی دا غواخونه په افغانستان کې په شل کال کې مو تاسو وکتل هدفمند وژنې وي زمونږ ډېر همکاران شهیدان شول خپل ژوند د لاسه ورک نو داسې یو حالت په وطن کې راغی چې نور د امکان نه وو چې موږ د هلته د افغانستان د خلکو غږ نړۍ ته د افغانستان خلکو ته ورسو البته دغه مسؤلیت د طالبانو حکومت ته راجع کیږي دا په دې معنی نه ده چې په تیر شلو کلونو کې ستونزې نه وي. په نورو حکومتونو کې د مطبوعاتو مثلا ټولې ستونزې حل وي او موږ باید دغه سره پرتله هم نه کوو. اوس طالبان خپل مسؤلیت لري، اوس دوی واکمنان دي د افغانستان. بله خبره دا ده چې د افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي، د دوی مالکین دي، بالخصوص خصوصي رسنۍ دي، دوی هم ډېر ناکامه وو د خپلو همکارانو، بالخصوص هغه همکاران چې په ولایت کې وو هغوی ته ډېر پاتې راغلي دي. یو خو یې معاش ښه نه و، حقوق یې ښه نه و، بیا داسې یو حالت چې راغی هغوی بالکل هیر شول. او زه دا بیا دا به هم وایم چې د خارج نه هم ډېر شعارونه ورکول کېږي. مختلف بین المللي موسسې دي چې په دغه نوم جوړې شوې دي، لیکن نن تاسو ګورئ چې د افغانستان خلک د هر بل وخت نه د افغانستان مطبوعاتو خبریالان ته ضرورت لري. او هغه کار خبریالان که د تورنټو نه وي، که د جرمني نه وي، که د هر ګډ نه وي کوي، ځکه نن افغانستان کې تاسو سیګنال لرئ، واټساپ لرئ، مثلا خلک فیسبوک لري، انټرنیټ ته لاسرسی لري. خدای دې وکړي چې وطن کې داسې حالت راشي چې موږ تاسو ټول لاړ شو، هیڅوک خپل وطن خپله خوښه نه پرېږدي. په دې شلو کالو کې ما درس امریکې کې ویلې، ما ډېر سفر نه درلودل، نیوزیلینډ، آسټرالیا ډېر ځایونو ته، لیکن همیشه مې افغانستان ته ترجیح ورکړې وه، ځکه هماغه افغانستان وو چې موږ او تاسو ته دغه نوم او شهرت په نړۍ کې یا په افغانستان کې راکړ. نو خدای دې وکړي چې د افغانستان د مطبوعاتو کورنۍ خوندي فضا کې بیرته ولاړ شي، ځکه نن د افغانستان خلک موږ او تاسو ټولو ته ډېر زیاته اړتیا لري.
سروري صاحب، تاسو سوایز ریپورټرز وداوت بارډرز دغه تازه ریپورټ به تاسو هم لیدلې وي چې وايي په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت وروسته څلوېښت سلنه رسنۍ غیب شوې دي، بېخي ورکې شوې دي، او د نږدې 80% خزینه خبریالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې، بې روزګاره شوې دي، په کورونو کې نستلې دي. تاسو لوی علتونه څه وینئ د یو آزاد خبریال په توګه، او بیا دا چې تاسو په رسنیو کې ډېر کار کړی دی، ډېره تجربه لري؟
ورې ډېرې مسلې دي. دلته یو مسله دا ده چې تجارتي اړخونه دي. ډېرو رسنۍ مثلا خارجي حکومتونه ترلاسه کول اعلانونه چې طالبان واک ته ورسېدل، هغه ټول د مېز نه ولاړه. مثلا کانسرت نشته افغانستان کې، نن هغه شخصي ډرامې چې مثلا ځینې تلویزیونونو خبرولې هغه نشته، یعنی عایداتي منابع وچې شوي دي. لیکن زه فکر کوم همدغه بے پولی خبر اعلان مثلا کما موسسه چې ده نور چې دی هم ناکامو د دینه مخ کې پلس هاوزل د شوی دي چې خبر اعلان ولایت نتللی او تویل دي چې موږ ته ستونزه ده، زموږ ځوان ته خطر ده، آتا چا ایمیل ته جواب نه دی ورکړی. زه فکر کوم د دې وخت نه ده چې دې دې اعلامیه ورکړي، د دې وخت ده چې دې دې عملی ګامونه واخلي. اروپایي وادون ته، نورې وادون ته دا ځینې زمونږ همکاران سمراستي نشي کولای، په سیمه کې دی سمراستي وکړي. دوی دې مثلا په خپلو حکومتونو فشار واچوي چې مطبوعات باید یو سره کرښه یې همیشه اولې دغه هدفمندې وژنې چې وشولې هغې کې زمونږ استاسو ډېر همکاران شهیدان شول، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړل. ولې د دې مثلا مستقله پلټنه ونه شوه؟ ولې په بین المللي کچه باندې، نړیواله کچه باندې دې پلټنه ونه شوه؟ که هغه د تېر حکومت خبرې او که چېرې اوس طالبانو د حکومت خبرې، نو فکر کوم شعارونه زیات دي. هر سړی غواړي چې د مطبوعاتو نه ګټه پورته کړي، چې مطبوعات د افغانستان لاسته راوړنې دي. مطبوعات مثلا زموږ ملي سرمایه ده، لیکن په حقیقت کې مطبوعاتو سره یو ستره جفا شوې ده. او دا داسې یو خبره ده چې بیخي واضح ده. نور همکاران به هم زه مطمئن یم په دې وغږي.
سروري صاحب، تاسو د دې لمخه چې راشئ له هېواد څخه ووځئ، او د دې لمخه چې طالبان واکمنه شي، تاسو تللي وئ ځینو ولایتونو ته مسافرونه درلودله، او دا به تاسو په دوامداره توګه باندې کولو، تاسو به ریپورټونه جوړوله، خلکو سره به غږېدلئ. تاسو په ولایتونو کې د رسنیو او په تېره بیا د خبریالانو ننګونې څنګه لیدلې؟ هغه وخت دوی ته کوم خطرونه ورپېښ وه؟ د کومو ګواښونو سره آی دوی ویرېدلي وه؟ کله چې به خپل کار ترسره کولو دوی ته د ژوند خطر و، څنګه ګورئ؟
اصل پسل ډېر دغه زمونږ همکارانو چې خپل ژوندونه د لاسه ورکړل. که ستاسو په یاد دي، کله چې د هدفمندې وژنې شروع شوې، د دې نه مخکې هم عملا قصدا خبریالان په نښه شول. خبریال خو نه وسله نه لري، خبریال خو مثلا حکومت نه لري چې باډی ګارد ولري ساتونکي ولري خبريال خو مایک لري خبريال خو هغه سیمه تزي چې خلک دي کاغه د جګړې لمړی کرخی کچې د نام نه سیمه تاسو کته په هلمند ولایت کې دای صاحب د یو ماين په چاو د نک خپل ژوند د لاس اور کړو د هلمند خلک زه فکر کوم د افغانستان جنوب خلک محروم شول د یو داسې غاک څخه چې د دې ټول ستونزې به نه واز د افغانستان خلکو ته ویلې نړۍ ته به ویلې او د افغانستان د نورو ولایت سره د جنوبی افغانستان لپاره یو پل وو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې داسې ګامونه باید د دې ازادۍ رادو یا نورو ګانونو په ډېر چټک توګه باندې اغسته وي او د ژوند ژغورلې وي کله چې ظاهره د طالبانو افغانستان په نظامی شکل سره په خپل قبضه کې راوسته او هر څه ډېر په چټکتیا سره منازه صاحب رامنځته شول حالات داسې راغی چې ګواښونه ډېر زیات شول او موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې له بده مرغه طالبانو وعده ډېرې لیکن په عمل کې د مطبوعاتو سره ډېر بد چلند کیږي کچېر تاسو زمنګ د همکارانو د وهلو ډبولو څخه راواخلې د تهدیدات څخه راواخلې غو محدودیتونه شي راغلي دي نو زه فکر کوم چې دغه ستون
سروري صاحب تاسو دلته ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړله خپل ریپورتونه موږ وینو چې په افغانستان کې طالبان واکمنۍ وروسته پر رسنیو باندې ډیر محدودیتونه پلی شوې دي تاسو څه غواړئ چې د ټولنې لپاره آزاد رسنۍ څومره اهمیت لري تاسو د نړیوالو رسنیو سره هم کار کړی دی او لا به هم دوام ورکوي څه غواړئ اهمیت څه ویني د ټولنې لپاره د آزاد رسنۍ
زه فکر کوم چې آزاد رسنۍ د هرې ټولنې بل خصوص د افغانستان غوندې د جنګځپلي هواد او ټولنې وایندوی کړي دا کولای شي دغه د افغانستان مطبوعات دي چې د دایکندي د خلکو غاګي نړۍ ته رسولې دي مثلا د بامیان د خلکو د ننګرهار د خلکو او وس دغه سی افغانستان دي چې خلک مطبوعات سره مثلا ډیر زیات مينه لري د ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې ده نن زه دغه برخه فلج ګورم لبد مرغه د افغانستان کوم بشري سرمایه چې دا هغه تر ټولو زیات مثلا زیانمنه شوی دا دغه په شلو کالو کې چې کم ځوان نسل قدرونه رامېسته شول کته سي واځي مطبوعاتو خبره کوي مثلا په حکومت کې په نورو د ټولنې په نورو برخو کې دا خلک ټول نه واځي چې د غواخ لاندې دي د وطن څخه مجبور شول چې وکوشي زه فکر کوم چې مطبوعات پاره کې ډېر مهمه برخه ده نن دا هم سره باید وي د فتن پښتو لفظ ما په ذهن کې نه دی چې سټیزن جرنالیزم ډېر زیات مهمه ده په افغانستان کې افغانستان هر وګړی مثلا ټلیفون لري ویډیو اخلي او ډېر کله منګو تاسو سره ډېر مرستي کړي په ډېر په خو کې نو لبد مرغه نن د افغانستان خلکو خپل غږ د لاس اور کړی دی نن باید عمری صاحب نور همکاران چې د همیش په شکل باندې به د افغانستان ګډ ګډ توسند سند تتلل او تلو تلویزیون د پاره به مثلا راپور نه برابر لې نور همکاران هغه بدبخت را محروم دي د دې نه چې خپل وطن ته لاړ شي نن وطن کې ولګا ده نن په وطن کې فقر ده او زه دا هم وایم موږ چې د غلره وطن تر اغلی کهار کار کوو که مزدوري که مثلا د ژوند نور کارونه کوو د افغانستان خلکو تمامشه هغه د غږ موقع وسم ورکړي وسم په تماس کې خلک تماس نیسي د خلکو غږ نړیوال رسنۍ ته رسو او موږ تاسو باید ټول خپل یو مسولیت وګڼو چې د افغانستان جرنالیزم د میز نه ولاړ نشي موږ تاسو په دغه سخت شرایطو کې باید ډیر کوشش وکړو چې دا قدرونه او دا غږونه او دا نمونه او دا استعدادونه وژغورل شي
سروري صاحب تاسو څه غنئ چې د حل لار څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ وتوانیږي چې ازادي وسی او د دې ترڅنګ د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخیستل شي آیا نړیواله ټولنه په دې اړه څه کولای شي تاسو غوښتنې څه دي
تر ټولو د مخه د خپل طالبانو مسولیت اوس جوړیږي څو خوشاله دي کنه دي قدر شنن طالبان په افغانستان کې واکمن دي نو طالبان وعده کمی عمل باید زیات وکړي او مطبوعات ژغورل د دې لمړی دنده ده بین مللي ټولنه هم باید د شعارونو په ځای باندې د موسسه چي دي کدی به پول خبري اعلانو مصادقه نوري دي دوی باید د شعارونو د اعلانیو په ځای باندې عملی ګامونه واخلي زه فکر کوم د دنیا په ټولو استرو پونتونونو کې مثلا په مهم مهمو هغه رسنۍ کې هر ځای کې باید افغانانو ته خاص خاص مثلا موقع ورکړل شي چې دغه هوادونه هم وکولای شي چې افغانستان دغه خبر اعلانو د نظر نه وګوري او دا د اقتصادي لحاظ نه کوم د سیغټ استونز نه ده د ملکونو د پاره یعنی فیلوشیپونه باید ایجاد شي او دا کار دی چې کولای شي افغانستان رسنۍ وژغوري نه یوازې د افغانستان رسنۍ د افغانستان د خلکو ملي سرمایه ده په یو غټ قیمت باندې مثلا موږ تاسو ته لاس راوړل لاس راوړي نړیوالو ته هم بین المللي ټولنې ته هم دا یو لوی لاس راوړنه ده او د مطبوعاتو په دغه شلو کالو کې خپل رول د تعلیم نه نیولې په هر مسله کې خو په پوره صداقت سره لوبولې ده
مون سره با په څو شیبو کې حجت الله مجددي صاحب هم ملګری کیږي چې په افغانستان کې د آزاد خبري اعلانو د ټولنې مشر دی هغه سره به هم خبرو ته دوام ورکوو د خبرونه په دې ځای کې غواړو چې یو لنډه د ما واخلو او بیا به تاسو سره هم سروري صاحب خبرو ته دوام ورکوو
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د هالو یو خبرونه د تاسو کولای شي چې خپلې پوښتنې هم د دې په فیسبوک باندې باندې موږ ته پریږدي او موږ به کوشش کوو هڅه وکړو چې ځینې پوښتنې تاسو هم په دې خبرونه کې واخلو او د زموږ قدرمنو ملمنو څخه یو پوښتو او همدار اساس کولای شي د خبرونه په خپل کور کې په یوټل 770B 103 چینل باندې وګورئ د ملتیا مننه کوو او بیا ته زو د قدرمنو ملمنو ولوري تاسو سره بلال سر وری سیب العمل دی او ایت خبر پختو بیا هم تاسو سره کله وای سر وری سیب
خیر اوسئ
سروري سي تاسو به اوس هم افغاني رسنۍ څاري تاسو به ویني ټولو چینل یا همداسې نور چینلونه ملي ټلویزیون څه توپیر ویني څه بدلون ویني په دغه څلورو میاشتو کې په پروګرامونو کې په کنټنټ کې او همداراز څه ویني تاسو داسې کوم لوی بدلون ویني یو کنه
د زمکه او اسمان فرق ده مثلا د افغانستان خلک په دغه سوالات کې چې په هیواد کې راوستون زیدي ولګه دا تند ده امنیتی مسایلو افغانستان خلک مثلا موسیقي پروګرامونو ته دا سي د ډېرې بندارونو د حجره بندارونو ته ډېر ترجیح ورکوله یو سات د پاره چې فکر یې په بدل شي بل موسیقي د افغانستان د تاریخ او کلتوري او مهمه برخه ده زمونو تاسو هی هویت دی هغه مثلا نشته زینب ګورم خزینه همکاران چې دی یا نور زمونږ همکاران چې دی د اکثر مثلا نشته د دې مخ نه ګوري غاګې ناوري او کله کله مثلا یو پیخه کې مظاهره پغې کې د همکاران وهلو ډبولو خبرې ډېر زیات راغلي دي طالبانو د حکومت یو بیان خبرې ما اوریدلې غوښتل چې رسنۍ کولې شي چې د اسلام په چوکاټ کې مثلا خپل کار مخې ته وړي موږ او تاسو ټول پیګو چې د افغانستان ولست د افغانستان هواد یو اسلامي هواد دی یعنی دا یو بانا ده زما په نظر باندې د دې لپاره چې د آزادۍ نه محدود شي او موږ او تاسو وزګورو چې اکثر هغه رسنۍ مثلا فلج دي زه ټول تلویزیون دلته مسافرې کې ډېر زیات ګورم شمشاد ګورم المار ګورم مثلا ژوندون ګورم دغه سی یو تلویزیون ټول رسنۍ یعنی سړی فکر کوي چې دا بیخي هغه رسنۍ نه دي او زموږ تاسو اکثر همکاران چې د افغانستان خلک به مثلا هغه ته پښپاک بجو پینځو بجو یا هر وخت پروګرام کې ټول خلک به غیر راوندل یو اټ په ګډ ګډ کې نن د مسافرې په حالت کې دي نن هغه ډیر زیات خفه دي څوک البانیا کې دي څوک امریکا کې دي څوک دلته دي نو کې دې شي چې د سیاو پلیټ فارم یا د سیاو مطبوعات را مست شي چې د وطن بهر د افغانستان خلکو ته ځینې برنامه وړاندې کی کاغذ موسیقي خبرې کاغذ مثلا د زینو ډرامو خبرې افغانستان خلک وکولای شي هغه وګوري په دغه سخت شرایطو کې، او یا هم افغانان د نړۍ نه او نړۍ د افغانان د حالت نه خبر کی. دغه به یو لاري چې د افغانستان ژورنالیزم وژغورل شي او د راتلونکو لپاره نور کادرونه او استعدادونه وروزل شي.
سمدا سروري صاحب، حجاد الله مجددي صاحب په سکایپ کې واستونځه د موږ کوشش کوو چې هغه هم په خبرونه کې روسته واخلو. زموږ سره به شبنم دوران هم د لندن څخه ملګری کیږي او د خزینه خبري اعلانو په اړه به هم ورسره غږی غوخو. استاد څخه غواړو سروري صاحب و پوښتو چې تاسو کله چې وتلې اخري ځل لپاره د افغانستان څخه تاسو څه ولیدله؟ که خپل لیدلې حال زموږ سره شریک کړئ، او په چیرې بیا د خبريالانو په اړه کراتو اس آیا دوی ډیر اندېښمنه و کله چې طالبانو واک تر لاسه کړ او کابل کې کوم یو حالت رامنځته شو؟ تاسو هم ویډیوګانې ولیدل، البته تاسو په خپل په سترګو لیدلې وی چې خلک څومره په بیړه د هوایي ډګر په لور تللا او ډیر یو ویرجن حالت شوی و. نو تاسو خپل د یو خبريال په توګه آیا داسې احساس کوئ چې د مدني ټولنې فعالانو ته، خبريالانو ته، د بشري حقوقو فعالانو ته دوی ته خطر ورپېښ دی؟ څه مو ولیدله؟
په کوم ورځ چې موږ د کابل څخه مجبور شو د وطن څخه چې راووزو، د اگست 8مه وه، یو تور ورځ وه زموږ ټول په ژوند کې، د افغانانو په ژوند کې، ځکه موږ تاسو ټول هیله درلوده چې پراخ بنسټ اوربند به کیږي، نظام به مثلا نفس کیږي، افغانان به نور یو عادي ژوند ته مثلا هر سړی کولی شي چې په وطن کې راشي. داسې ونه شول. په کومه ورځ چې موږ راوتلو په هغه الوتکه کې، زه فکر کوم د افغانستان د شلو کالو ټول استعدادونه موږ سره وو. که تاسو د بهترین خبریال خبره کوئ، که د شاعر خبره کوئ، که د مدني ټولنې خبره کوئ، او په هوایي ډګر کې چوپه چوپتیا وه. هر سړی په زړه باندې مثلا ډېر غمجن و، او دغه سې ښکارېدل چې هیچا هم خپل ژوند او د کورنۍ ژوند نور خوندې نه ګڼه په کابل کې. مثلا داسې یو فضا راغلې وه او ډېر یو بد وضعیت و. نو په هغه ورځ باندې چې موږ کله راووتلو، زه په دغه باندې متيقن شوم چې د افغانستان د استعدادونو کوچېدل، د افغانستان د استعدادونو تباهي ورځ وه. ځکه ما وکتل دغه سې ډېر خلک همکارانو چې هغه په کلونو کلونو نړیوالو کانفرنسونو ته تللي وو، افغانستان کې کوم بهتر ژوند نه درلوده، پیسې نه وې پیدا کړې، همیشه ډیر خطر په ځان باندې قبول کړي او تر سوچ د افغانستان ټولنې ته خدمت وکړي، هغه په لومړي ځل باندې مجبور شول. او هر افغان چې به مې کته منازې صاحب، فقط یو یا دوه جوړه جامې به په لاس کې وي. د دغه سقوط نه یو ونه دوه ونه زه فکر کوم مخکې په اگست په لسم باندې منګ ولاړلو د خیرخانی سیمې ته. اول ته ما د کندوز څخه د بیزای شو خلکو سره مرکه کولې، نو ډیر زیات سخت وضعیت، ځکه چې ما ته خپل لغه ماشومتوب را په یاد کړ چې په داخلي جنگونو کې موږ صرف د یو جوړه جامو سره په خبر ته پاغه وخت کې ولاړلو. نو ما فکر کاوه چې خدای پاک د افغانستان د خلکو دغه بدبختۍ ته به تاسو څه وخت پای ټکی کړئ. ځان سره مې دغه خبرې کولې، فکر مې نه کاوه په خپل ژوند کې چې دوه اونۍ وروسته به دغه حالت بیا په موږ تاسو راځي. نو هر افغان خپل ټوله سرمایه په افغانستان کې پرې غوستله، هغه کور، هغه یو لپټاپ، کمره وه، او ډېر یو بد وضعیت و. کېدای شي نور همکاران نه تاسو خپل واورئ، خو زه ورته توره ورځ ویم، ځکه سولې ناکامېدلو، د نظام رانسکورېدلو، او په هوایي ډګر کې چې موږ کله راغلو الوتکې وې مثلا د افغانستان د پوځ ځینې تجهیزاتو، لیکن له بعده مرغه پوز یې نه و، امنیتي ځواکونه یې نه و. نو دغه فکر مې کاوه چې یعنی هغه بد فلم، هغه بده خاطره چې موږ تاسو ته کورنۍ جګړو نه درلودله د 1990 کال نه، هغه بیا تکرار.
ډیره زیاته مننه سروري صاحب چې راغلی زموږ سره عمل شوي، خپل نظر څېړنه او د دې تر څنګ خپل تجربه مو زموږ سره په خبرونه کې د لیدونکو سره شریک کړل. تاسو ته ښه شی به غواړو، ښه چاره بریالي اوسئ.
خیر اوسې ډیر مننه.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو موږ سره حجت الله مجددي صاحب چې په افغانستان کې د آزاد خبريالانو د ټولنې مشر دی ملګری شوی او ویتار کلی وایو سړي مشه په خیر راغلی مجددي صاحب
مننه سلامات
مجددي صاحب د افغانستان د وی پل خبريالانو سازمان او د آزاد ژورنالستانو ټولنې یعنی تاسو ټولنې په ګډه سره دغه سروي کړی دا چې وړاندې موږ د بلال سروري صاحب سره هم په وغږی د لومړی به پر مهمو علتونو باندې وغږی ګو چې دا سروي څنګه وشوه آیا د رسنیو سره مونږ په نیغه خبري وشوې تاسو علتونه څه کولی دی او څه موندلې دی او په دې سروي کې نور څه دي دا چې باید د لیدونکو سره تاسو شریک کړئ
لمړی تاسو او د لیدونکو سلام وړاندې کوم دا د فروې د فکر کوم تاسو چې زما په یاد دي د دې او سروې چې برسنایو مسولینو سره مې خبره خبرې شوې وي په دغه نږدې وختو کې د سروې سره نه رسیدلې خو موږ همدسه په مرکز او ولایتو کې د رسنیو مسولینو سره نیش پنیر تماس نیولی دی خبر کرده دی او جن سرمولی دیلی دی نو اغوی هغا معلومات اخرانه معلومات موت سر شرکت کرده دغا زموک معلومات خیلی چه پتول افغانستان که سلوی خلانا رسانه پار بند شوه دی نشرات بند شوه دی
داولی بند شوه
دی اصلی عامل خو لامل خو اکثریت لامل اقتصادی لامل دی چه متاسفانه در شل کلونه که بسی یو د رسنیو او د بیان د ازادۍ مالی لګښت هم مدیریت و نه شو په میلیونونو ډالر دلته ولګول شو هم اگر متاسفانه کله چې هغه یو ورځ دغه لګښت بند شو موږ د شاید و چې اکثریت تقریبا د سلوي سلنه رسنۍ بند شو نو په زمن کې ځنه درسنایو مدیران چې بهر ته تللې و ځنه د مخ کې نه د فکر کول چې طالبان راشي نو لکه د ځنه د خزینه رسنایو مسؤلین چې طالبان به دوی نشراتو ته پرې نه کړي او یو تعداد هم لکه د موسیقي و دغه رسنۍ و چې هغوی هم څه د دې دار نه چې بیا طالبانو ورسره بد چلند ونه کړي او بند کړی و نشرات چې په دې لړ کې
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې که د شرعي یا د شریعت سره سم نه وي نو هغه رسنۍ باندې محدودیتونه وضع شوي دي که څه هم دا واضحه کرنلارې ورته جوړه کړې ده خو راځئ چې مجددي صاحب په ولایتونو کې رسنۍ باندې وغږیږو هلته وضعیت څنګه دی آیا هلته ډېرې رسنۍ تړل شوي د کابل په پرتله او که څنګه
ځینې ولایتو کې خو ډېرې بندې شوې دی لکه مزار شریف لکه هرات قندهار ځینې ولایتو کې یو څه رسنۍ بندې شوې مګر بعضو ولایتو کې بیا دومره زیاتې اغېزې نه درلود نو دا متفاوت دغه لري نو ځینې ځایو کې لکه پروان کې تقریبا د لس رسنیونه و رسنۍ بند شوې دي بامیان کې همداسې د لس رسنیونه تقریبا اته رسنۍ بند شوې دي خو بیا په ټول کې نو داسې زموږ تلنه ښایي چې بیا هغه څه چې داسې فکر کېدل چې کیدای شو د طالبانو پراتک سره ټول رسنۍ بند شي نو خوشبختانه چې هغه څه شی ونه شو خو بیا هم زموږ اندېښنه دا ده چې نړیوال بنسټونه په پیاو نو دغه باندې یو تګلار باندې بیرته خپل مرست افغانستان سره ونه کی شروع ونه کی نو کیدای شي دغه یو څه د رسنۍ چې اوس فعال دي نو دیم ام دومره به وکول شي چې تر یو حد پورې خپل شخصي لګښت نه دا نشرات پر مخ ویسي نو کیدای شي چې کدا ولړې دوام وکړي موږ د نورو رسنۍ او د بندیدو شاهد هم اوسو
مجددی سب موږ با ساسره د پاکستان کې رسنۍ باندې د فشار په اړه هم غږی کوچی د ریپورت کې سموندل شوې دي د بي پولي خبري اعلان او تنظیم له لوري او ساس تنظیم چې ورسره په ځای په ګډه سره کار کړی دی په څو سره په خبرونه کې عبدالحق عمری صاحب هم ملګری شوې دی چې د ټولو چینل په خوانی خبريال وو او اوس هم آزاد خبريال دی هغه کار کوي او یو ستړي مشي په خیر راغلی عمری صاحب
ډیر مننه سلامات اوسې
عمری صاحب تاسو د ټولو چینل سره تر اکتوبر میاشتې پورې یعنی چې د طالبانو د واکمنۍ دوه میاشتې وروسته پورې هم کار کولو ولې مو دا په خوده څه باید شول چې تاسو هم له افغانستان را ووتلې
ډیر مننه لمړی سلامونه تاسو ته قدرمنو لیدونکو او درنو مېلمنو ته زیات اوجوهات والته په افغانستان کې دننه زمونکار سانسور شوی وو زمونکار سانسور موږ نشو کولای چې خپل هغه خبريالي چې موږ د جمهوریت پر مهال باندې پر مخ وړل کوله مو او ازادي مو درلوده هغه ازادي زمونږ څخه واخیستل شو معنا دا چې د طالبانو د راتک سره داغه وروسته د رسنیو جنازه یا د بیان ازادي جنازه وته او هلته نور رسنۍ ازادي نه دي هغه د طالبانو په کنټرول کې دي از لکه ځینې موارد کې ځینې خلک وایي چې د مالی مشکلات لري مالی مشکلات تر څنګ زیات هغه مشکل چې د هغه د طالبانو لخوا محدودیتونه دي زه یو څو مثال درته وایم د طالبانو پر وخت زلالم پنځیر ته کله چې حالت په پنځیر کې موږ د ځایي خلکو سره خبرې کولې موږ تر اخیره پورې د طالب وسلوالو پرې نه خو د ځان ته چې موږ د خلکو سره په آزاد توګه باندې خبرې وکړو او دا غوي مشکلات خود دا راوخلو بل سانسور دا په خپل زمون په تلویزیون کې کله چې به یو خبر راغی د نړیوالو رسنیو یا هم د امریکایي چارواکو یا د نورو هیوادونو چې د طالب او د القاعده ترمنځ اړیکې دي نو دا به موږ دغه خبر په دار خپ باندې نشرولو چې موږ به تر هغه پورې چې د طالب چارواکو نظر مو نه واخیسته موږ نشو کولای چې دا گزارش نشر کړو
کله چې به موږ د طالبانو د چارواکو لوري داسې کومه اعلامیه راغلی وای تاسو ته په رسمي توګه ویل شوی و چې دغه خبرونه به تاسو سانسوروي او کڅنګه
شخصا ماته د طالبانو د څو وندویانو لخوا نه چې زبې نمونه واخلم په هغه وخت کې چې کله موږ مسلسل دوه درې ورځې مسلسل د داعش په موضوع باندې کار وکړ او دا وی بریدونو په اړه باندې موږ چې دا پراتونکي کې به خطر وي او څو ځله موږ د طالب د چارواکو سره په دې تړاو باندې خبرې وکړلې موږ ته خصوصا د قاری خوستی دا اوس هم د کورنۍ چارو ویان دی دا اوسم زه د وایس لرم په واتس اپ کې چې راته ویل چې امارات په دغه موضوع باندې نو غواړي چې ریپورتونه جوړ شي او دغه موضوع ته زیات انعکاس ورکړي شي بل موضوع د القاعده او د طالب تربینځ او تو ناس کې مونږ په دې باندې راپور هم جوړ کله چې به مونږ په دې اړه باندې د طالب د مسولینو څخه پوښتنه کوله نو دوی به نهایت دا کوشش کولو چې له دې سوالونو څخه مونږ دا د وکو او په دې اړه باندې مونږ کار وکړو دا اوس چې زه خبرې کوم معلومات چې دا اوس لرم پیر او راز د ننګرهار د والی ویان قریشی بدمون په نوم باندې په ننګرهار کې خبريالانو ته ویلي چې تاسو کوم موضوعاتو باندې کار کوي تاسو باید د ولایت مقام سره شریک کړئ او تاسو دا حق نه لرئ چې تاسو په خپل سر باندې هلته د یو ځای مسول سره خبرې وکړئ کله چې موږ خبريالانو د وضعیت څخه خبرې کوو په دننه په افغانستان کې څنګه پوهیږئ چې دا به څه ټول هلته د خبريالانو د دفاع بنسټونه چې دوی په څه باندې مصروف دي کدوی چیرې د خبريالانو وضعیت نشي کولای د دوی لکه دومره حکومت چې وایي چې موږ به وسایو بل موضوع دا چې طالب
چې تاسو دلته ډیره مهمه خبرې کوي او دی باندې با بحث ته دوام ورکو خو مجددي سیب تاسو د دغه خبرې پر بنسټ غواړو شو پښتنه وکړو. مجددي سیب تاسو واوریدل چې عبدالحق مری سیب وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي جنازه وتلې ده او په افغانستان کې رسنۍ د محل آزاد نه دي. تاسو د دغه ورستۍ موندنې او سروې دا څه ښایي چې آیا په افغانستان کې رسنۍ آزادې دي او کنه د دوی باندې کوم فشارونه دي؟
زه د عمری صاحب هغه خبر باندې زه دغه خبر ته احترام لرم. نو هر څوک حق لري چې خپل نظر وایي او زه د عامه غرض غنې چې عمری صاحب هلته د سانسور خبرې کوي که زما دغه دوه درې ورځو مرکیه ته واوري په تودې خبره کې په نیمه ورځ کې او بخښه په فرا خبر کې په نیمه ورځ کې چې ما طالبانو باندې او د هغو استخباراتو باندې چې ځینې طالبانو ځینې خبریالان نیولې دي ځینې خبریالانو باندې ستونزې د خبریالانو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. نو هغه چې وګوري هغه به پوه شي چې تر څو پورې سانسور دی. دې کې شک نشته چې پخوا کې هم د اوس دغه مسایل چې عمری صاحب وویل چې د داعش په اړه او ځینې نور مسایلو په اړه ځینې دغه ویاندویان تماس نیسي او ځینې غوښتنې کوي خو پخوا هم همداسې وه. حکومت نه غوښتل چې د همغه جمهوریت په وخت کې موږ د دې شاهدان وو چې حکومت نه غوښتل چې د طالبانو خبرې وشي. نو که تا یو راپور ورکول یو تماس به ورسره نیول کېدل یو څه پوښتنې به ترنه کېدل. حتی موږ آخر وختو کې د دې شاهدان وو څلور خبریالان آخر وخت کې د دې چې د طالبانو یو راپور نشر کړی وو لکه بسم الله وطن دوست وو په قندار کې سره د درې مرګرو هغه بندیان وو تر اخره پورې هغوی په بند کې وو. زه نه وایم چې ستونزې نشته ټول
تاسوستونزېشتهمجددیصبکماته
اجازه ورکې ستونزې شته د تماسونه د استخبارات لخوا خبریالانو ته راځي مګر تر اوسه داسې ستونزه چې د رسنۍ موږ دغه وکړي عمری صاحب لږ زموږ راپور باندې ځان پوه کړي زموږ راپور داسې یو راپور دی چې موږ ویلی دی چې د کوم وخت نه تر کومه وخته پورې رسنۍ ولې بنده شوې دی.
ښه مجددي صاحب زه بالکل همدغه راپور ته راځم. په دغه ریپورټ کې چې زما مخ ته پروت دی دا راپور په دې کې ویل شوي دي چې په رسنیو د فشار په اړه هم سخت اندېښنه ښودل کېږي او دا چې رسنیو خبریالانو د طالبانو یولس معدیزه کړنلاره باید عملي کړي. دغه کړنلارې کې څه دي که تاسو دغه شریک د لیدونکو سره که تاسو په دې باندې
اغه کلندار خو دا څو واره پر سنل کور باندې بحث شوې دي. اغه محدود کلندار دي نو تر اوسه هغه زموږ هدف دا دي دا زموږ باندې دغه کیږي دا کلندار تر اوسه د رسنیو د بندېدو لامل نه دي شوې مګر چې ور باندې ډیر تاکید وشي او ور باندې فشار راشي نو زنه رسنۍ چې هغه کې سریالونه نشریږي فلمونه نشریږي چې په هغوی کې خزینه دغه اداکاران نه وي او خزینه پکې نه وي نو خزینه خبریالان اسلامي حجاب په نظر کې ونیسي یعنی د یوازې مخې خلاص وي دیس از ان دغه شته پکه او ملي منافع ته باید دغه پابند وي. دیس از ان مسائل دي
آیا په افغانستان کې د طالبانو لوري په خلکو باندې تشدد شوی یا په خبريالانو آیا اجازه شته چې دا خبرونه خپور شي؟ آیا د ملي ګټو پر ضد دي او کنه دي دا به څوک فیصله بده دي څوک کوي؟
مخ خبر وکړ تر د اخري ونایته تقریبا شپږ خبري اعلان او پنځه خبري اعلان د استخباراتو لخوا ځنې موقتی او ځنې دائمی نیول شوې ده. مګر ما دغه خبر کړې ده په همدغه طلوع چې عمري صاحب وایي چې هلته سانسور ده په طلوع نیوز کې همدغه خبره ما همدلته عمل ته کړې ده. دې کې شک نشته چې فشارونه شته ده ځینې تماسونه خبري اعلانو سره نیول کېږي همغه چې عمري صاحب وویل. مګر یو خبره ده چې موږ ویلې دي موږ عمري صاحب ته زه به په ډاډه وایم چې داسې چې موږ دلته دا ټولنې ولاړ دی نو بېخي ډاډه اوسه چې د تاسو نه د خبریال نه دفاع کوي او دغه د همدغه ټولنو دند دی د ټول وضعیت نه خبر دی. هغه خبریال چې په پکتیا کې هم دا اوس په بند کې دی هغوی نه هم خبر دی، هغه چې په مزار کې په بند کې دی هغه نه هم خبر دی، او هغه چې کابل کې هم نیول کېږي او غږ هم پورته کړی دی. دا بنسټونه هم دومره کولی شي.
مجددي صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره په خپرونه کې مال شوی. تاسو ته ښې چارې، بریالي اوسئ.
مننه، سلامت خیر
اوسئ. عمري صاحب زموږ سره په خپرونه کې شبنم دوران هم ملګری شوی دی، هغوی ته به هم هرکلی وایو. بیا به ستاسو سره بحث ته دوام ورکړو. شبنم دوران، ستړي مشې، په خیر راغلی خپرونه ته. وعلیکم السلام شبنم دوران، تاسو د ملي ټلویزیون په خوانی خبريال وای او دا پښتنه به مو کېدای شي چې تاسو نه په وار وار پښتنی وی او کېدای شي چې نور رسنی و تاسو خدا پښتنه ډیره کړی وی او تاسو به د دې جواب ویلی. خو موږ وړي او ځل بیا لیدونکو سره دغه معلومات شریک کو. تاسو ولې د کابل څخه ووتل کله چې طالبان واکمن شول؟ تاسو ولې خپل وظیفې ته دوام ورنکه؟
دا چې نن زه په هیواد کې نه یم، دا چې نن هغه زه د خپل خوښي مسلک نه یم، دا چې نن زه په دې سن باندې مسافرت تجربه کوم، دا ټول د دې نتیجه ده او لامل یې دا دی چې ما ته اجازه را نه کړل چې زه دې یوې ښځینه خبریالې په توګه په سکرین را ظاهره شم. خپل دنده لکه څنګه چې زه په جمهوریت کې پر سکرین وم، دنده مې ترسره کوله، د نیوز پریزنټر وم او هلته مې نیوز پریزنت کو. ما ته دې اجازه را نه کړل شو او ما ته ګواښ وکړل شو چې کته بیا ځلې دفتر ته دې راشي، کته بیا ځلې وغواړې چې یوې ښځینه خبریالې په توګه یا د ښځینه نطاقې په توګه پر سکرین را ظاهره شي، بیا به خیر دې نه وي. نو د دې لپاره چې زما سرپندې وي، زما له وجې کورنۍ ته خپلو خپلوانو ته مې ستونزې پېښ نه شي، زه دې ته اړ کړل شوم چې زه باید هېواد پرېږدم او د خبريالې لارې مې لا هم د افغان ولس غږ
په هر بحر یوازې د خبريالې په برخه کې نه. تاسو هڅه وکړئ چې بیرته لا شي کار ته وکنه کله چې
بالکل زما دغه موضوع ډیره رسنی زه هم سره تر دی چې حتی نړیوالو ټلویزیونونو په دې باندې رپورټونه جوړ کړل. کله چې زه ګولام مجاهد د لومړي ځل لپاره پر سکرین را ظاهر شو، ته خو به تل د جمهوریت دور چې وو هغه پیغامونه چې ورکوه هغه به ټول زیات غږیز پیغامونه وو. خو کله چې دا لومړی راتلل پر سکرین د رسنیز ویډیوي کانفرنس درلو د حکومت د رسنیو په مرکز کې دایره غي وخت هم نه وخت د شپې و د رسنیز کانفرنس درلود او په دې کانفرنس کې لومړی دا ظاهر شو موږ د دې خبرو ته پته مو چې دای څه وایي، د دې د خبرو غنا چول څه دی، د دې تګلارا او کلارا د خبري اعلان د ولست نیرمنو په ټوله کې د افغانستان لپاره څه ده. د یو یو تشریح کول واضح کړل او په وو کې چې زموږ لپاره ښه یوازې په خبره کې که خبر وو چې وو خبري اعلان هم کولای شي، ښځینه هم کولای شي خپل کارو شروعګانو ته دوام ورکړي. زه د دې خبر په اورېدو سره ډېره زیاته خوشاله او راحته شوم، څه نه څه سټرس مې کم شو او خوب ته لاړم چې په سبا یې پاڅېدم او هوډ مې وکړ چې زه باید دفتر ته لاړ شم. خو کله زه دوی سره داسې مخامخ شوې نه وم، خو دا ځلې ما ایجاب هم وکړ، منظم ځان مې چمتو کړ لکه څنګه چې دوی ګواښونه کړي وه چې که تاسو لوڅ مخ راوځئ یا کالي مو لنډ وي یا څنګه، حتی خو دوی د میرمنو د کالو په اوسو باندې هم نیول کړی هغه شم دغه چمتو کړی و د انجینر دفتر ته لاړو او چې دفتر ته لاړو مو کارتونه هم د دفتر درلوده آی ډی کارتونه چې هغه کار سره موږ مخکې دفتر ته تللو مو خپلې دندې تر سره کولې په ډیر درنه کوم ته اجازه راکول کېده خو طالبان چې له موږ سره مخ شول دا کارتونه موږ ورته وښودل چې موږ خبریالان یو د تنفقان یو موږ دلته دنده درلودله دغه پنځه نفره چې موږ کوم ته اجازه را نه کړله تر دې چې خبره زموږ باید تر لفظي شخړو پورې لاړه او موږ یې وګواښلو په مرګ
شبنم جانی موږ سره عبدالحق عمری صاحب هم مل دی هغه سره به خبره ته دوام ورکو عمری صاحب تاسو په دې باندې غږیدلی چې هلته خبریالان اوس هم د ګواښ لاندې دي آیا اوس چې رسنۍ کار کوي ډېری خبریالان کار کوي که څه هم دغه ریپورت راغلی دی چې ډېری رسنۍ بندې شوي خو اوس هم ګڼ شمېر خبریالان ورته کار کوي آیا تاسو د هغوی ژوند ته خطر وینئ
دا غوی ژوند ته خطر ډیر زیات دی لکه څنګه چې مجددي سه بویل چې د امنیت لخوانه د استخباراتو لخوانه د دغو خبريالانو سره تماسونه نیول کیږي غواخل کیږي زه یو دا وایم چې د دوی د استخباراتو د رسنیو مسول ماته دا اوس مشخص نه راځي په قطر کې کچېره تاسو هغه مرکز د لیدلې وی نادر نادری سره چې خبرې کولې او د بیا ډېر مشهور شو چې د طالبانو د خبريال په نوم باندې هغه د رسنیو مسول دی په ملي په استخباراتو کې هغه سره ډېر کم تجربه او هغه ذکر چې باید د څومره پوهه ولري او د خبريال سره استدلال وکي هغه نشي کولای او هغه هميشه خبريالان ګواخي او زوروي زما شم کولای چې د خبريالانو نمونه واخلم ځکه چې ژوند په خطر کې دی دا هغه وضعیت ډیر خراب دی بل دا چې موږ یې څه مخکې وویل چې دا اوس موږ د خبريالانو د وضعیت په اړه باندې د طالبانو سره خبرې کوو یا د دوی غږ وچته وو موږ د جمهوریت په وخت کې زه خپل تقریبا د سو وزله د طالبانو ساحه ته لاړم د طالبانو سره مرکې کړې خبرې مو کړې دي کله چې بیت د جمهوریت ساحه د حکومت لاندې راغلی وو تر اوسه زمانه په یاد کې چې ماته د حکومت کوم چارواکي زنګ کړی وي چې تاسو دغه کار د افغانستان خلاف کړی او یا هم تاسو دغه کار کې مونږ ستونزه وینو نو مونږ هلته د جمهوریت پر مهال باندې پوره ازادي درلودله او مونږ ټوله د هیڅ کوم ګواښ نه موجود اما اوس وخت کې طالبان چې کومه موضوع وړي او د دې په ګټه باندې وي خبريال اجازه لري لکه خپله مثال مونږ ورکول شو د څوره ځوان دي چې په کابل کې کوم لاریون تر سره شو د کانګاچو پیسو په اړه باندې هغه ته ډیر ښه تنظیمات نیول شوی او خبريالانو کولای شو چې ډیر ښه پوزه لکه په خخ ورکی اولته په ډیر آرام سره خلکو سره خبرې وکي او برعکس کله چې مېرمنې راوځي کله چې د دوی په وړاندې کوم لاریون وي یا د پاکستان د سفارت پر مخ کوم لاریون وي لکه موږ د دې شاهدان یو چې په هغه محل څو ځله خبريالان ووهل شول وټکول شول د خبريالانو کمرې ماتې شولې نو معنا دا چې رسنۍ انډر کنټرول دي او رسنۍ آزاد نه دي کوم بهرني خبريالان چې د نور رسنۍ د نړیوالو رسنۍ افغانستان ته راځي دا غوی امنیت نیول کیږي هغه نه داخل کیږي هغه تاسو دی ورکول کیږي تر څو نړیوال په دې باندې کوشش
وکړي تاسو مهمه خبره ته اشاره وکړه موږ هم په ریپورتونو کې ولیدل چې کله چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړ او په ټول افغانستان باندې واکمن شول نو په افغانستان د بهرنیو خبريالانو تل راتل او ماتول او ډیر زیات خبريالان د پاکستان په ګډون د پاکستانی خبريالانو په ګډون نور بهرني خبريالان ډیر په ځاله توګه ګرځیدل او ډیر ښه ریپورتینګ کول نو آیا ځایی خبريالانو ته دغه واک نشته د ازادۍ نشته او که څنګه او که دوی خپل ویره لري
ځایی رسنۍ چې دی هغه د دوی دفترونه د دوی نشراتو هغه چې دی هغه په دننه هیواد هغه کې دی په افغانستان کې دی نو د دوی د حاکمیت لاندې دی دوی ورته پیغامونه را لیږي کچېرې رسمي پیغامونه دوی نه را لیږي دوی په غیر رسمي ګواښونه ورته ویل کېږي خبريالانو ته کېږي خبريالان دې ته نه پرېښودل کېږي چې په آزاد توګه باندې یو موضوع ته پوښښ ورکړي زه یو ښه مثال ورکوم مزه چې کله کابل کې وم د یو افغان پخواني چارواکي سره ما مرکه وکړله ما خبرې وکړلې هغه دا وکړله چې طالبانو ماته په میدان کې اجازه را نه کړه چې زه د میدان څخه وزم نو هغه گزارش مونږ نشو کولای چې مونږ د نشر ځکه زیاته هڅه مو وکړه ترڅو د طالب و اندريانو سره په دې مورد باندې خبرې وکړو خو هغه خبرو ته حاضر نشول نو دا معنا چې هلته زمون ژوند باندې نه وو هلته د خبريال ژوند باندې نه دی همدا لامل دی چې دوی دغه خبري یا ریپورټونه چې دی هغه سانسور کیږي
شبنم جانې تاسو هم را سره مالیا ساو تاسو به دا ریپورت د بی پول خبري اعلانو د تنظیم له لوري لیدلې چې په چیرو څلورو میاشتو کې اتیا سلنه افغانو خبري اعلانو میرمنو خپل داندې د لاس اور کړی دی په کور کې نستلې دی ولې څه لکه ویني او د دې ترڅنګ دا مهال په افغانستان کې خزینه خبري اعلانو ته ننګونو کومې ننګونې دي
دا اومده عوامل چې د خبريالانو د غلوش میر څوس محل د سلنې له مخې ورته ولګي د بيپل خبريالانو ريپورت ما هم ولوستو میکته هغه زما په نظر د درې څلور اومده عوامل لري لومړی هم د فاونډيشن کله چې جمهوریت په افغانستان کې ډیل عادل بنسټونه ول چې دوی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوله د خبريالانو مرسته کوله او د دوی پر د مرستو پر بنسټ دوی هلته کولای شو چې خپل کار مخته یوسي او خبريالي وکړي بلې راته داري چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ژورنالیستان چې په خپل ول هلته کار کوي ډیری مسلکی ژورنالیستان ول ګیلا ګلوتی په دې خبري پوښښ ورکوي هغه یو څه جواب کې دښته او بل مسله دا ده چې کا همدغه مسلکی خبري اعلان په کار پوښښ خبري اعلان با تجربه خبري اعلان شي ول او په آزاد توګه په جمهوریت کې په افغانستان کې دوی کار کوي فعالیت کوي خپل دندې مخته دوی اوس بیره لري د ویرې له وجې دوی پر کورونا ناشتي او بل مسله هم د سانسور شپ دی چې د دوی کورونا سانسور کیږي لکه څنګه چې مری شي نه کړه کار د طالبانو په ګډه په ګټه باندې کومه غونډه الته تر سره کیږي خلک راټولېږي یا هم د دوی په خله خلک راځي راټولېږي لاریون کوي هلته نو وحل وي نه شکول وي مخته کورنۍ رسنې هم کولای شي چې هغه ته ډېر زیات خبرې پوښښ ورکړي او هم بهرنۍ رسنې کولای شي خو کله چې د میرمنو یو راټولېدنې وي د حق غوښتنې یو راټولېدنې وي د خبريالانو پوښتنې د ځواب یا د میرمنو د حقوقو خاصتا د خبريالانو موضوع پیدا شي هغه کې بیا زیاته اجازه نه ورکول کېږي څنګه کېږي او دوی ته عام تر دې بریده ویل کېږي چې هر خبر چې تاسو نشوي باید له موږ سره شریک کړئ زموږ تر امر زموږ تر کمانډي وروسته به تاسو کولای شئ چې دا خبرونه خپاره کړئ دا عمده او
شبنم د باندې تاسو به خپل پخوانی همکارانو سره که ځینې اوس هم په افغانستان کې وی تاسو په ټولو سره په تماس وي اړیکه بلري خزینه خبري اعلان او تاسو همکاران څه وایي چې دوی ته څه ویل شوې دي د اسلامي حجاب په اړه ځکه وړاندې مجددي سی بیا ونه وکړل چې خزینه خبري اعلان ته اجازه شته چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي د ټلویزیون په پردی وی خو البته دوی به یوازې مخ ښکاری او اسلامي حجاب وکوي آیا په دې اړه تاسو څه ویل شوې دي
او کنه دا سکه معلومات مو ترلاسه کړی دي اول خدای طالبانو دا خبر د 27 سره چې دوی خبريانانې ترازی پر سکرین باندې ظاهري کې باید اسلامي حجاب وکړي په جمهوریت کې هم هر یو خبريانه چې واکه پر سکرین ظاهري ده مدني استثناء او په شیوه موږ دا هم نشو ویلای چې ټول هم دا څه په حجاب وکړي نه خو حجاب هم د زړه کې توای ټول خبريالانی چې په افغانستان کې وي هغوی تاسو دند تر سره کوله هغه که هر خبرونه واکه هغه سیاسي خبرونه وي که د سار پروګرامونه وکړي نو یو لوک هر پروګرام تاسو لیدلی شئ ویډیوګانې تاسو د خپل یو خبريالای مو ځخن تفاتې مو خپل تاسو دند تر سره کوله دوی په حجاب باندې وکړي نه دوی منظم لباس پرتن وو او دوی خپل خبرونه مخکړي خو چې کله دوی راغله نو کوې د خزینو د سیاسي برخه کې سیاسي مشارکت کوي ورته بل دوی په کور کې نه ولي بل دوی د دولتي اورګانونو د خصوصي اورګانونو نه لدندو ملکری او په کور کې نه ولې او دغه کوم روسي چینل چې موږ سره کار کوو او هلته زما روسي دنده وه د افغانستان ملي راډیو کې بيزو هلته یو خزینه خبري له هم اوس نشته دوی وایي چې موږ له ایجاب کومه راتلو سره ورته اجازه ورکړو د افغانستان ملي راډیو کې یو د هغو په افغانستان کې چې لوی شمېر خزینه خبري اعلان او چې کار کوو دندې ترسره کولې خو نن ورځ یوې ته هم د اجازه نه ورکوي چې هلته راشي یا د فرلی تر څو هم په سکرین باندې کوي کار وکړي
دا جاب مساله حسي پلمي دي چې د خبري اعلان پروګرام دي استعمال شبنم دوران تاسو خبري مننه چې راغلي زمو سره په خبرونه کې مال شوي تاسو ښه چاري
السلام
علیکم عمری صاحب تاسو د طالبانو راتلو وروسته هم په افغانستان کې خپل دند ته تر دوه میاشتو پر دوام ورکه خو په وروسته یو کې تاسو مجبور شوي چې راووتلې تاسو ویلا آیا تاسو هلته د خپل نور همکارانو د وحلو ټکولو شاهد یاست آیا دا کوم پیښه شوې دي کوم ریپورتونه چې موږ اوریدل چې خبري اعلان وحل شوې دي پر دوی باندې تشدد شوی او دا په څه علت باندې
ګورې هغه ورځ کې چې ځال ته زمونږ یو همکار د کمرې په برخه کې کار کاوه وحید احمدی هغه د طالبانو له خوا وهل شو وټاکول شو او څو ساعته د استخباراتو پر ریاست کې بندي وو په هغه ورځ باندې په وزیر اکبر خان کې زمونږ تلویزیون په هغه کوڅه کې چې ما غوښتل یو راپور لپاره ستل سبکم د استخباراتو یو موټر ودرېږي او طالبانو په کې ماته غږ کوي راته وایي چې دلته نور ونه درېږي او دلتا نوټ ریکارډینګ او ساتونه کې دا غلنی نه نه موجود تا یادوم چې سهار 14 وشوله د کابل د پاسپورت ریاست مخ سره کله چې 14 وشوله موږ په ټیوچر کې مولي کل چې 14 وشوله او نه نه ورځ چې دا ورځ خاص د طالبانو لپاره ځانګړې شوی و ما سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان لخوا تماس نیول کیږي او ډیر په تونده له حضرت ویل کیږي چې دا کومه خبره چې تاسو دا بل خبره کړې ده دا خبره د سمه ده او دا خبره ته ضرورت څو چې دا خبره کوي درحال چې زما استدلال وته دا و چې دا تاسو خپل اعلان کړی و چې د پنځشنبې ورځ یوازې د طالبانو لپاره ده نه هغه مسائل دي چې زمون په رسنیو په کارونو کې مستقیمه مداخله کیږي او دا چې څوک هلته سن شي ویلای هغه په دغه په افغانستان کې بیا غوي مجبوریتونه باندې هم پویګو چې هغه د خپل ځان د امنیت لپاره هلته د زیرو د زیاتو شین دغه پرده نشي پورته کولای او حق نشي ویلای او غواړي په یو ډول هم باندې خپل ځانونه ترته ورسی نو په افغانستان کې دا اوس مهال یوازې خبريالان چې کار کوي او کوم شي با تجربه خبريالان دي هغه هم د خپل د کورنۍ اقتصادي ستونزو له امله د رسنیو سره کار کوي او د خپل د ځان د امنیت لپاره د کورنۍ د امنیت لپاره ډېر سخت اندیښمن دي او موږ د نړیوالو ټولنو څخه لکه نړیوالو ټولنو او د خبريالانو نړیوالو ټولنو څخه دا غواړو چې هغه خبريالان چې په افغانستان کې دلته پاتې دي کوشش وکړي چې هغه د افغانستان څخه بهر کړي
ډیره مننه عمرې صاحب تاسو دلته خپل نظر زموږ سره شریک او د دې ترڅنګ خپل تجربه مو عدالت دونکو سره شریک کړه تاسو ته خیر غواړو بریالي اوسئ
ډیره مننه
د دې ګرانو لیدونکو خبرونه دوام لري او راځو د ویلانډي د میګوستا
سروسی په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري ورده دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د دې ویګرانو لیدونکو او ورډونکو تاسو د هلو وی خبرونه واوریدل تاسو د ملمنو څخه هم غنښمیر تفصيل او واوریدلو د بي پولي خبري اعلان سازمان او د آزاد ژورنالستانو ټولنې په ريپورت کې ویل شوی و چې افغان رسنۍ مالی پلاوه هم له بیلابلو ستونزو سره مخ دي او د سوداګریزو اعلاناتو له پلاوه عاید یې له نشټ سره برابر شوی دی د بي پولي خبري اعلان ټولنې ارزونه کوي چې په چیرو څلورو میاشتو کې 200 یو
دیش رسنی ترل شوی دی او شپاک زر و چلوس و خبریالان لخپلی دن دیز خواه لدی شوی دی او دای للاسور کردی دی بی پول خبریالانو ده طالبانو لخوا پر رسنی و ده فشار پا عره هم انجیخ نخوالی ده ویلی دی چه رسنی و خبریالانو دیت ارل شوی دی چه ده طالبانو یول اسما دیز کرنلار عملی کردی دی طولنی ویلی دی چه کرنلار سانسور او ده خبریالانو عدلی تعقیب ده لار حوارا کرده او پا دی سر خبریالان خپلواکی نلری دغه ټولنه وایي چې ک نړیوال بنسټونه رسنۍ او خبریالان د افغانستان سره مرسته و نکړي او طالبان هم دې برخه کې عملی ګامونه و نخلی نو پاتې 50% رسنۍ به هم له فعالیت څخه لاس پسر شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دی خپل خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو د رسنۍ ازادۍ ته چې د ملي ګټو او شریعت خلاف نوی درناوی کوي هغه زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت غواړي چې شکر رسنۍ فعالیت ته دوام ورکړي او د نورو رسنیو د فعالیت د پیل لپاره هم یو لار ولټول شي. د دې خبرونې قربانه زه منزه شهید او د خبرونې پروډوسران کلیم افضل او وکیل خان ستاسو اخلو اجازه تاسو په لوی لاس فاروق سلوړه او آباد اوسې تر بیا.